مونو وخت مې بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسې ازادي راډیو د غوږ اسمخ تر دې چې د خبرونو مطلب خلاصو شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شویو شخوا ته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پرون د شنبې په خپل اکسپانه یا پخونی ټویټر پیپر بینک کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ترتیا لري چې د ترلاسه کول یې ډېر سخت دی د افغانستان د خبرالر مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیا کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېزې نیولري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شو دی چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شنبه نه وخت تایید کړی توماس فلر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت یې نیول شوی د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپلې دندې نه ورغلی و پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معاینات لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دی د راپورونو مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبر هم ده چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د روانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقدام ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو .com کې ولیدل شي طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنه
امریکا افغانستان ته د خپل منافعو په بنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون لوستدانو د اسلامیت آزموینه خستن
هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمیر مسایلو کې پوښتنه کوي چې
او ژمی کې د کار له نشټوالي د کارګرانو اندېښنې
کار هم دغلته راځمه ته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخ مار کې زیاتي ورور کار بار نهسته
خبرونه کېرته نور راپورونه هم لرو
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګې غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته په اسویلې کې ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د ده په ټکو طالبان تر رسېږي مخې ونیسي نوموړي تېره ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کرمنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل د ایداوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو استولي لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکو یې افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نو موري په دې لیک کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفي کی او زیاته کړي ده چې متحده ایالات نه باید له هواده بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړې وړاندې زیاته کړي کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیه په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي د دې سره ځینې افغان شنونکي وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د خپل منافعو په بنست بل هیوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان ته د خپل منافعو په بنست مرسته کوي. یو کانګرس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولی کی ولسمشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري، په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل سوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څیرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت یې په جواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلي چې هو دوی دا کار کوي او د ده په ټکو د راتلونکي ترهګرې حملې لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لسکسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې خپله په قدرت او لوړو څوکیو کې دي، او په هر ولایت کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا دغه مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. دی ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولت ارمانه شده،
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي. یوه بیکاری ده، بل د کور کرایه او د ژمي ستونزې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالی مرستې کړې دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږ ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په ایسل شوی کې یو سل درې اویا داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لوري نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 8 صبح
نن سهار ته بجز ما زوی د بارکا ول سیمې پولیس و نیولو زما دی ویزه موده ختمه شوه ده زه لویری ورنګ دین شپم ډیره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډیر شمیر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري وی ور مو کې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته وی ور
یو بل افغان کډوال چې دا هم نو غواړي په راپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي وای
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو روس ته مونږ یوړو حاجی کیم ته حالت وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډۍ را کوله په ډیر تنگ خونه کې اچولې و داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې اچولې و دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه هان هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهل ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځیدل
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لویو موټرونو ته پورته کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې راګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړاونه بللې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ویلې دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته وازی هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالی د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي په دې کې نږدې 6 لکه هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامي تضمین اخلي د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادان نو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او پاره کې لدین ځینې پوښتنې کیږي خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغه چیرته ویلې دی په همدې لپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي به د پوښتنې کوونکې پوهیږي چې د کوم مذهب تختن او خاون دی نو هغه تختل نتیجه اخلي
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو اکادمیک بنسټونه دغه چې دی دا باید خپل غو سوچوالي کې پاتې شي نو طبعا دا راتلونکو کې به بدې فایل لري افغانستان کې مغه د نفس سیاستونه دی هر ډله چې د واک تر رسیدل بل ډله او دا وی په لویانو لارویان هغه بچول
کابل کې دی خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از دکتر، والا او دکتر هست یا استاد هست یا در رشته
کار چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر داده چی مثلا که یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینه اتیا سلنه پښتنې باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي، خو که یو ډاکټر د ملایی ازموینه اخلو دا امکان نه لري. دا په دې معنا ده چې له یو ملا د انجینرۍ یا ډاکټرۍ ازموینه واخیستل سي.
یک ملا صاحب مسجد که عالم بسیار قوی است رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا ډاکټری برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علومو پوه او د پوهنتون یو پخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
شرایط استادانونه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري د هغه نه امتحان اخیستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې په هغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي. دغه سې امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسو نه راغلی، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبې رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وایي د دې هېواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسیې به ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پوز د سیشن بی پورز وویل چې د دې هېواد په خطي ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلي او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د کوراخوی په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 8000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ ویشت بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهوري پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګ ریسیشن به پرځای دا وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتیری چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې ځواکونه په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو له مخې پیونګ یانګ د روسیې د پاوز د ملاتړ لپاره له لزره زیات سرتیری روسیې ته لیږلې دي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو یرغلیزو عملیاتو ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړي او تکتیکی پرمختګونه هم کړي دي. دغه نوې بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یوه ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې یو شمېر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیل د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زدا اګلکار هم دغلته راځمت غرمې پورې هم دلته کینو په دا یخ مارکیز دی. ورور کار بار نسته د تیز میدان شوار من کومک هم را سره سوګ نه کوي. شات الله سم احتیاج وای نو سهران پاتې شی وک بی خې زتی لار روان دی ورکه ده شپږو نفر کور کې زتی بی خې در په در اینو کوم خو لار سوګ ایران پاتې دی. ورور چات وای زه د تی بی خې هیڅ شي نسته هیڅ بی خې لار باندې قزار ای د کور کرا را پسیدا د تی ورور غل خاص نسته زمې در را پسیدا تی ایران پاتې سو کو ورور بی خې د تی لار باندې ورکه ده ذات دې د خدای درگاه ته ایران پاتې اینو قربان دې خدای سو یس یو لار ممکن پیدا کیږي یو کار بار وک ذات کار بی خې باندې ورکه ده سار رازو تر غرمه غرمه دې بیت ته هم دې وچ کلک بیت هم روان یس کوم آیت نسته ذاتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ لامل ډېر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکولو لپاره راوتلې یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نو کور کې خاص شته، نوم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نو نور څه وکړو؟ کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته. کورو کې کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس یو کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالره چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 22 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هیواد کې 38,000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا له امله د شکایتونو له زیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو له امله د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 38,000 او 30 پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 1,305,000 پیښې ثبت شوي چې پکې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 28% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډېر کسان اخته شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسېدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کېږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کېږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او له تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شب تاب شدید است سرفه خشک است
د دې ناروغي نخې شدید تبا وچ او کله کله ډاکټ خو تیز او په زور تنفس اخیستل واړو ماشومان ډیره وخت ډیره ژړه کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي د مخنیوي لارې دا دي چې ناروغ باید واکسین شي سم خواړه ورکړل شي پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي
مراد شوه ګرم نگاه شوه
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډیری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي و چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژۍ